آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا وخت دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:30 بجې دی په افغانستان کې د ماخام 9 بجې کیږي د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري
د سنگین دامنی کمانډان نیول شوې په ایران کې د رسمي انتخاباتو نتایج سبا اعلانېږي او په جنوبی کیرالاینا کې د امریکا د جمهوری ریاست کاندید هیلری کلینټن ګوندی انتخابات ګټلی
نن د 2014 کال د فبروري د میاشتې 28 ده د افغانستان حکومت ویلي دی چې د وال سټریټ ژورنال راپورټ چې د شپږ زرو نه زیات پولیس وایي په 2015 کال کې خپلې وظیفې پریښې دي صحیح نه ده موږ په دې باره کې د جنرال عبدالعزیز وردک سره مرکه کړې ده چې لږ وروسته به واورئ اوس زه زیبا خادم او نظرانه یوسفزی د دې ساعت خبرونه وایي
السلام علیکم د هلمند امنی کمانډان جنرال عبدالرحمن سرجنګ وای چې د سنگین امنی کمانډان او ورسره سو نور پولیس نیولې دي خغل سرجنګ وای چې د نیول شو کسانو په لټنې روان دي خو لومړی د هغوی د نیولو کېدو په اړه نور ډیر جزئیات نه دي ورکړي مګر د رويټرز خبری اجانس یو افغان پوځي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ورته ویلي زموږ په لټنې خی چې کمانډان او پولیسو طالبانو ته وسلې او مهمات سپارل او هڅه یې کوله چې ولسوالی هم طالبانو ته وسپاري موږ د بهرنیو ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې هغوی ټول ونیول سارمن محمد نبی د سنگین ولسوالی د سرپرست امنی کمانډان په توګه دنده ترسره کوله ځکه چې امنی کمانډان محمد داود دا مهال جوبل او پروختون کې بستر دی تر اوسه لا په دغو عملیاتو کې د امریکایي ځواکونو د برخې اخیستو او نه اخیستو خبره نه ده تایید شوې او په کابل کې یو امریکایي پوځي چارواکي په دې اړه د سویلو ډډه کړې رويټرز وایي دغه پیښه تېره اونۍ شوې خو خبرې نن ورکول کیږي په دې ورستیو کې په هلمند کې شاوخوا 100 افغان امنیتي چارواکي یا د دندو لري کړې شوي او یا بدل شوي
د افغانستان چارواکو ویلي دي چې د وال سټریټ ژورنال د ورځپاڼې هغه راپورټ په واقعیت نه دی بنا چې وایي شپږ دېرش زره پولیسو خپلې دندې پریښي او تښتېدلې دي د کورنیو چارو د وزارت نطاق مرستیال نجیب دانش نن وویل چې یوازې 2000 پولیس غیر حاضر دي هغه زیاته کړه چې دغه 2000 پولیس د مریضۍ د رخصتۍ زخمي کېدو او همدغه راز د وظیفې د پریښودو له امله غیر حاضر دي هغه دا خبره هم کړې ده چې دغو پولیسو شمیر زرو ته هم نه رسیږي چې خپلې وظیفې پریښې دي ښاغلی دانش داسې وویل
دا کوم راپور چې خپور شوی حقیقت نه لري زموږ د پولیسو شمیر 155000 ته رسیږي چې له دې شمیرې 155000 تنه یې مصروفه دي هغه پولیس چې غایب دي شمیرې 2000 شاوخوا ته رسیږي چې ځینې غیر حاضر شهیدان ترخیز یې اخیسته او ځینې هم هغه کسان دي چې خپلې دندې پرېښي کوم رقم چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې بې حساس او موږ یې نشو تاییدولی
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼې کې لیکلي دي چې په 2015 کال کې شپږ دېرش زره پولیسو خپل کارونه پریښي دي او تښتېدلي دي خو د کورنیو چارو وزارت دغه ادعا نه مني
په بامیانو کې چارواکي وایي چې د ایراني وسلو یو ډیپو یې کشف کړی دی دغه ډیپو د بامیانو د شیبر په ولسوالۍ کې په دره شکاري کې کشف شوی دی د بامیان والی محمد طاهر ظهیر ویلی دی چې دا واضح ده چې دغه وسلې ایرانی دی خو ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په ډیپو کې ماینونه هم موجود دي چې د رپورټونو په اساس په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو اصلي لامل دی
رپورټونه وایي چې پاکستانی چارواکو د بولدک چمن لار بیرته پرانستې ده د سپین بولدک ولسوال حاجی سید علي د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې دا لاره نن د ورځې د پیل راهیسې پرانستل شوې ده او تګ راتګ ورباندې کیږي څلور ورځې مخکې پاکستانی نظامیانو د چمن او سپین بولدک ترمنځ د دوستۍ په نوم دروازه د هر راز راتګ په مخ وتړله. هر ورځ زرګونه کسان افغانستان او پاکستان ته په دغه لارې تګ راتګ کوي. په قندهار کې د سوداګرۍ خونو مسولین وایي چې په تیرو څلورو ورځو کې د لارې د بندېدو له کبله افغان سوداګرو ته د وارداتي سبزیو او ژر خرابیدونکو موادو د درېدو له کبله په میلیونو افغانۍ مالی تاوان رسیدلی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15 دا مورګو په سوریه کې خلک پرون د اوربند د شروع کې دوه رسته لګ آرام او خنن یک شنبه په سو سیمو باندې هوایی بریدونه شوې دي. برتانیا میشت د سوریه د وضعیت یو سارون کې وایي چې شاوخوا شپږ کلی په نخښه شوې دي. د سوریه د بشري وضعیت د سار اداره وایي چې دا لا نه د معلومه چې د غجټ الوتکې د چا دي او دا هم نه د معلومه چې په کوم سیمو چې بمباري شوې ده آیا په هغو کې د اوربند تړون عملي کیږي او کنه. یادونې ور ده چې د اسلامي دولت او د النصري په ترګه ډلو باندې دغه اوربند نه عملی کیږي، د هغوی په خلاف به عملیات ادامه ولري. د سوریه خلکو د اوربند عملی کیدو نه وروسته د یو کال په موده کې په لومړي ځل لږ آرامي ولیده. د ملګرو ملتونو د سوریه لپاره استازي ډی مستورا پرون وویل چې د سوریه دغه جګړه د 15 کلونو نه روانه ده او کېدای شي د تشدد خال پیخي ادامه ولري.
په ایران کې د رایو شمیرل دوام لري او داسې معلومیږي چې اصلاح غوښتونکي په دغه هیواد کې ډېرې څوکۍ ګټلې دي. په ایران کې د جمعې په ورځ د پارلمان او د خبر او د خبرګانو د مجلس لپاره انتخابات وشول او تمه ده چې د انتخاباتو رسمي نتایج سبا ته اعلان شي. مقدماتي نتیجې ښیي چې اصلاح غوښتونکي او منځلاري چې د غربي هیوادونو سره د مذاکراتو طرفدار دي ډېرې څوکۍ ګټلې دي. همدغه راز د خبرګانو د مجلس لپاره په انتخاباتو کې هم جمهور رئیس حسن روحاني او پخوانی جمهور رئیس اکبر هاشمي رفسنجاني د نورو نه مخکې دي. د خبرګانو د مجلس کارداد چې د ایران د سر مذهبي مشر د کارونو نظارت وکړي او کله ضرورت وي نو مذهبي مشر وټاکي. په پارلماني انتخاباتو کې هم اصلاح غوښتونکي مخکې دي. د ایران پارلمان 290 څوکۍ لري چې د 150 څوکۍ د پاره کسان د تهران نه انتخابيږي. د رایو نه وروسته سرویګان ښیي چې اصلاح غوښتونکو د تهران ټولې څوکۍ ګټلې دي. د ایران جمهور رئیس ویلي دي چې دغه انتخابات به حکومت لا ډېر اعتبار او قوت ورکړي.
په امریکا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې هیلری کلینټن خپل سیال برنی سانډرز ته د جنوبي کیرولاینا په ایالت کې په لوی توپیر ماته ورکړه. نور تفصیل د نوشابه آشنا نوري.
په جنوبي کارولینا کې به د میرمن کلینټن پرونی بره د هغې دریز د مارچ د لومړۍ نیټې د مقدماتي انتخاباتو لپاره غښتلی کی. میرمن کلینټن په جنوبي کارولینا کې د بریا په مناسبت خپلو پلویانو ته وینا وکړه. هغې وویل چې سر له سبانه به کمپاین په ټولو ایالتونو کې پیل کړي. هغې زیاته کړه
Forward to. Yes. There is no doubt in my mind that America's best years can be ahead of us.
زه هیڅ شک نه لرم چې د امریکا ښه کلونه به زموږ راتلونکي وي. موږ باید په دې باور ولرو، موږ باید ورته کار وکړو، باید د یو بل سره ودرېږو، یو بل مخ په وړاندې یوسو، اوږه ورکړو او د هغې راتلونکي په لور یو ځای حرکت وکړو چې موږ به یې جوړو.
د کلینټن د سیال برنی سانډرز کمپاین په یو بیان کې کلینټن ته مبارکي ورکړې ده. سانډرز په یو لیکلي بیان کې چې د شنبه په شپه خبر شو ویلي دي چې زه به د یو شي په اړه واضح خبره وکم. دا د کمپاین پایل دی. موږ په نیو امشیر کې پریکنده ګټونکي وو. هغه په جنوبي کارولینا کې پریکنده ګټونکي ده. سانډرز زیاته کړه چې اوس به سیالي د سوپر ټیوزډي لپاره وي. د مارچ لومړۍ نیټه د سه شنبه ورځ کیږي او د سوپر ټیوزډي په نامه یادیږي او په یوه ورځ به د لسنه په ډیرو ایالتونو کې ګوندي انتخابات وشي. ناشاباشنه امریکا غاک آشنا رادیو
خبرونه تاییده مور کو. کوردی چارواکي د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو سره مرسته کوي چې دا معلومه کړي چې د سنجار په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د مخالفینو په خلاف کیمیاوي وسلې استعمال کړي او کنه. د اسلامي دولت د ډلې د توغندیو د وارولو نه وروسته په لسګونو پېشمرګه جنګیالي کانګي کوي او سرور باندې ګرځي. د کوردستان چارواکو ویلي چې هغوی د فروری د 15 نه د دغې برید په حق له پلټنې شروع کړي دي. که چیرې دغه خبره تایید شوه نو دا به اتم وار وي چې د اسلامي دولت ډله د خپلو مخالفینو په خلاف کیمیاوي وسلې استعمالوي. او د امریکا د ورجینیا په ایالت کې یو پولیس وژل شوې ده. چارواکي وایي چې پولیس د وظیفې په مهال د ورجینیا د پرنس ویلیام په سیمه کې وژل شوې ده. دوی زیاتوي چې دغه پولیس چې اشلی نومیده سره د دوو نورو پولیسو هغه مهال زخمی شو چې د وی کورنۍ لنجي د حلولو لپاره سمیته ورغلیو. وروسته بیا درې واړه روختون ته انتقال شول چې اشلی پکې مړ شو. د دوو زخمی شو پولیسو په اړه معلومات نه دی ورکړی شوی. په پیښه کې یو کس نیول شوی دی. د پرنس ویلیام د سیمې یو چارواکی ویل دی چې په کورنۍ لنجي کې یو بل خزه هم وجل شوی ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په ګوندی انتخاباتو کې د دیموکراتیک ګوند کاندیدی هیلری کلینټن د شنبه په مخام په جنوبی کارولاینا کې ګوندی انتخابات ګټلی دي. مخکې مو په خبرو کې دا خبر واورید. هیلری کلینټن د افریقایي اصل امریکایانو قوی ملاتړ لري. کېدای شي د مارچ په لومړۍ نیټه ورسره مرسته وکړي. د مارچ لومړۍ نیټه ته سوپر ټیوزډي ویل کیږي، ځکه چې د لسونه په زیاتو ایالتونو کې په یو وخت کې انتخابات کیږي. په دې حق له داشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د شنبه په ماخام چې په جنوبی کارولینا کې د خپل سیال برنی ساندرز نه په ډیرو رایو د مخکې کېدو وروسته خپل پلویانو ته په وینا کې هیلری کلینټن ډیره خوشاله وه.
ما سره هیڅ داسې شک نشته چې د امریکا ښه کلونه به زموږ راتلونکي. موږ باید په دې باور ولرو چې باید ورته کار وکړو، باید یو بل سره ودرېږو، یو بل مخ په وړاندې بوځو، اوږه ورکړو او د هغه راتلونکي په لور یو ځای حرکت وکړو چې موږ به یې جوړو.
سره د دې چې په جنوبی کارولینا کې په عمومي توګه په دې ټاکنو کې د رای ورکونکو ګډون کم رنګ او خو سرویګان خی چې د دیموکرات ګوند پر رایګیری کې 80% ګډون کوونکي تور پوستي او په لوی اکثریت یې د هیلری حمایت کړي. دا حمایت په کې د شیدراتون کې سیشن به پالاباما، جورجیا، ټینیسی او ورجینیا ایالتونو چې لوی شمیر تور پوستي رای ورکونکو لري په ګوندی انتخاباتو کې به تر لاسه کړي. خو د هیلری سیال برنی ساندرز بیا په منسوډا ایالت کې خپل پلویانو ته په وینا کې د سي سرګند کړه چې د سي شنبې په ورځ به د یو لس ایالتونو په ګوندی سیالي کې هم مبارزه وکړي.
د امریکایي دیموکراسي لپاره نارینه او ښځو مبارزه کړي او ملشوي دي او موږ دغه امریکایي دیموکراسي ژوندۍ تازه کوو. موږ د اصلي حکومت لرو چې زموږ د ټولو استازي وي او یوازې د کمپاین سره د مالی مرستې کوونکو نه وي.
د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندیدان هم خپل پام د راتلونکي سیشن به ورزي څو ایالتي ګوندي ټاکنو ته چمتو کړي. هغه سیالي چې په توند او شخصي بیانونو بدله شوې ده. د جمهوری غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ په ارکنساس کې خپل نږدې سیال مارکو روبیو مخاطب کړ.
زه هم ستړی شوم او تاسو هم د وړوکي روبیو په څیر کسانو څخه ستړي شوي یاست. وګورئ چې یو وړوکی نماینده درته ښایم.
خو روبیو چې په ټکساس ایالت کې هم پر ټرمپ لفظي بریدونه وکړل.
دا وخت چې د هغې د مخ نه نقاب لرې شي او خلک پرې پوه شي چې له چا سره مخامخ دی. ملګرو، هغه څه چې موږ سره مخ یو دا د فرید او دوکې یو هنرمند دی.
دا توند ژبې د وروستۍ مناظرې وروسته پورته شوې چې د ټرمپ، روبیو او د ټکساس سناتور ټیټ کروز ترمنځ پر یو بل وکارول شوې. کروز په دې هیله ده چې د سیشن به په ورځ به ټرمپ ته په خپل کور ایالت کې ماته ورکړي.
یو شی چې موږ ته واضح کیږي هغه زموږ د کمپاین یوازینۍ مبارزه ده چې ډونالډ ټرمپ ته ماته ورکولی شي.
سوپر ټیوزډی په ګوندی سیالیو کې تر ټولو لویه یوه ورځنۍ ګوندی سیالي ده چې په دې ورځ د سلګونو استازو پریکړه کیږي چې د ګوند په ملي کنوانسیون کې به د کوم کاندید پلوي کوي. سید سلیمان آشنا د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د افغانستان مقامات ویلي دي د وال سټریټ جرنال راپور چې وایي د شپږ دیش زرو نه زیاتو پولیسو په 2015 کال کې خپل وظیفې پریښې دي صحیح نه ده. وال سټریټ جرنال په پرونی غني کې لیکلي دي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه محرم رپورټ لیدلې ده چې په دې رپورټ کې لیکلي دي چې دغه وزارت مرستندوی مقاماتو ته ویلي دي چې په تیر کال کې د شپږ دیش زرو نه ډیرو پولیسو وظایف پریښې دي او مشکله ده چې د پولیسو لازمی تعداد وساتل شي. مونږ لږ مخکې د کورنیو چارو د وزارت مشاور نظامی جنرال عبدالعزیز وردخ سره مرکه وکړه چې ولې دومره زرګونو پولیسو خپل کارونه پریښې دي، څه چل ده؟
دغه څو کال کې چې ډېر شدید جنگ روان دی، مخالفین زیات شوي دي او د مخالفینو د شاخ خارجي قوتونه دي چې هغه افغانستان کې غواړي چې جنگ او جګړې ته دوام ورکړي. زموږ ملي پولیس دا چې دی په هر ځای کې په جبهه کې په اول خط کې دي، محلي پولیس چې دي چې د محل نه جوړ شوي دا په اول خط جنگ کې قرار لري. د دې علتونه دا دي په دغه جنگونو کې یو تعداد خلک چې دي شهیدان کېږي، تر وازې 15 شپږ تر اوو کسانو تر لسو کسانو پورې زموږ ملي پولیس چې دي دا شهیدان کېږي، یو تعداد زخمي کېږي. که تاسو داسې وسنجوئ چې تر وازې لس نفره زخمی او لس نفر شهید شي، تاسو که په میاشت باندې دغه حساب کې شپږ سوه نفر راځي.
درست.
یو شپږ سوه نفر کله چې تاسو په لاس کال ته راولي د شپږ زره نفر راځي. مګر دغه کسان چې دوی وایي چې شپږ دېرش زره نفر دي، زه دغه عدد سره زه موافق نه یم. حدود درې درې نیم زره نفرو کې دغه موږ تلفات ولرو، ضایعات ولرو.
مګر جنرال صاحب، وال ستریټ جرنال خو دا خبره داسې لیکلې ده، وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خپل اغه منابعو ته یا اغه حکومتونو ته چې د پولیسو په تربیه او روزنه کې دوی مالی مرسته کوي، د دې قوې سره دغه مرستندوی او منابعو ته په خپل ویل دي چې په تیر کال کې شپږ دېرش زره پولیس د پولیسو د قوې نه تښتېدلې دي. دا خو دوی خپل دا خبر لیکلې ده دلته، مګر اصلي وجه دا ده چې که دا شمیر صحیح وي که نه وي، یا دا ستاسې شمیر صحیح چې د میاشتې شپږ سوه، ولې باید دغسې وي؟ اصلي علت یعنی یوازې همدا ده چې مخالفینو تعداد زیات شوی دی که نور عوامل هم شته؟
یو خو د مخالفینو تعداد زیات شوی دی په دغه سږ کال کې افغانستان کې، دغه 2015 کال تر ختمه پورې تیر خونین جګړې وشولې. په دې خاطر باندې د افغانستان پولیسو په هر ځای کې هم مقاومت وکړو هم جنگ وکړو، خو دا خو حتماً تلفات په جنگ کې راځي، شهیدان راځي، زخمي راځي، دا تلفات یو دوه. زموږ هغه محلي پولیس چې دی په دغه جنگ کې اکثر تلفات دی ته واقع کېږي، په لازم اندازه سره چې دی باید مجهز وي، چې دی ښه پیکار سلسله ولري، ښه راکټ ولري، ښه مجهز هانوی ولري، ضد مرمي موټر ولري، دا شان تقریبا کم دی. یعنی په کافی اندازه ذکر ز خپل آیات را لومه دوه درې ولایت مې چې کنټرول کړ، میدان وردګ ولایت وو، مسجد غزنی ولایت وو، زیار مزار، هغه ته قندار ته زیار آیات لوم پروسه. دا پولیس مو چې قتل دې په دغه تجهیزاتو کې او دې په د سلاګانو کې یو څه کمای وو، دا باید مجهز شي. دا هم تاثیر اچوي په پولیسو په دغه ریکوټ کې امکان لري چې یو تعداد ولیکي د پولیسو لیکي خوشی کړی وي.
آیا اغه وسلې چې دوی ته ورکړ شوې دي، دوی صحیح روزل شوې دي؟ دغه وسلې په استعمال پوهیږي دا سه موجوده وسلې چې لري یا نه؟
ګوره، نور کله به یو عسکر چې څتلو شپږ میاشتې به دوره د تعلیم تېروله، بیا به پاسوونه به یو کال ورباندې تېرو د مکلفیت دوره به، بل کال ته به دای په تمام سلا باندې ډېر حاکم وو او خپل سلا به ډېره ښه استعمالولی شوی، ولو کې هر نوع سلا که به کرابین وو که به کلاشنکوف وو که به پاپاشو، هغه سابقه سلاګانې دي. اوس خو دغه اوس خو اکثر ټول کلاشنکوف لري، پیکا یو هغه ماشیندار دی دا لري، خو د دو استعمال خو د دې زده دی. مګر که زه ووایم چې حتما د تعلیم تربیه په لحاظ باندې دې هر شی زده دي، دا 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 زه نشم تصدیق کولای، ځکه چې د دې د ټریننګ مدت کم دی، یا څلور هفتې وي یا پنځه هفتې، نهایت اته هفتې چې دوه میاشتې جوړېږي. په دوه میاشتو کې یو سړی سرباز چې تر والي او د ټول شنګوره ساتریخوا باید دې زده وي، دې باید حمله زده وي، دې دفاعیه باید زده وي، د دې مانور باید زده وي، د دې باید مثلا د کوم استقامت نه پکې.
جنرال صاحب، وبخې خبره دې قطع کوم، نو د یو مشاور په صفت چې تاسې کار کوئ، دې سوال ته خو باید تاسې ځواب ورکړئ چې یو نفر څومره وخت باید وروزل شي په پولیسو کې ترسو هغه د دې لیاقت او کفایت لري چې خپل وظیفه په سمه توګه سرته ورسي؟ نو تاسې دا خبره نه کوئ دې مقاماتو ته چې دوه میاشتې یا یوه میاشت خو هیڅ کافي نه ده، دا خو بالکل ټوکی دي.
په دې کې زه د شک نشته دی چې موږ په سبا کې زه په سبا مشاور د چا سره مشوره ورکوم.
بله.
موږ خپل مشان ته ویلي دي او ورسره صحبتونه هم کړي دي. یو هغه پلان دی د لاند مدت وخت لپاره پلان دی، چې د کم وخت لپاره پلان دی، چې دوه میاشتې درې میاشتې ضرورت وي په ځای لپاره چې عسکر تربیه کیږي، ویلېږي هلته مثلا دغه په دفاعي شکل باندې هلته واچوي، او یو د اوږده وخت لپاره مثلا چې موږ ورته دراز مدت وایو که نه
مګر وبخې دا خو ستاسې مسلک دی. خو زه یو سوال دلته کولی شم، که چیرې یو پولیس د پولیسو یو څو کسه یا یوه قوه یو چیرته اچول کیږي چې هلته په مقدمه جبهه کې وي او د دوی وظیفه د ټولو نه درنه ده، ځکه یو خواته وطن دی بل خواته د دوی خپل سر دی. نو که دا کس صحیح نه وي روزل شوی، سمه وسله ونه لري، مجهز نه وي، نو دا خو د دراز مدت قصه چې تاسو کوئ د هغې نه خو دا ډېره مهمه ده. دې ته ولې دوه میاشتې ټریننګ ورکول کېږي بیا جنګ ته لیږل کېږي؟ دا خو لوبې دي د خلکو د ژوند سره. کنه
دا خبرې موږ ټولې کړي دي، کوم اندازه چې ممکن و دی دا عملي کړي او کوم اندازه چې ممکن نه وي. اوسوارځن دغه نویت سلام
وستاسو ته نوې سلاګانې د کوم ځینه راغلي دي؟
اردوی ملي لپاره خو د امریکا نه دغه ماشینونه هغه دي سلاګانې دي چې هغه ورکړي دي. اوس لازر ملا سلا پولیسو ته روسیې ورته په دې وخت کې بل راځي وزارت عمر داخلي ته ورکړه. لازر ملا سلا د مهماتو سره یې نوې ورکړه، خو لازر هم د دې اردو لپاره چې 5000 نفر وي او لازر هم ملا سلا وي کنه، دا تعداد کم دی.
نو هغه ډېر مهم کار به سوي چې د افغانستان د پولیسو هغه لازمي تعداد هغه د تزر خ کی او د زړه اخلاص کار وکي چې امنیت وساتل شي. کنه
په وخت زمان د پولیسو ماش ورکړ شي، یا شاورته ورکړ شي، په وخت زمان د اکمال شي، په وخت زمان د مرمۍ مهمات او هوایی قوتونه زمینی قوتونه د اکمالات وکي. یو خبر ته اشاره کوم کله چې په هندستان کې درس لوستلو.
درنو اوریدونکو، د جنرال صاحب عزیز وردک غونډه مرکه د آشنا رادیو په وپانه کې اوریدئ شي. pashtovoa.com
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په افغانستان کې لا تر اوسه پورې د سکره یا اټکل شوی معلومات یا مشخص شمیر نشته چې به سرپرسته او د یتیمو ماشومانو تعداد وخی. اوس په افغانستان کې قریب 8000 روزنتونونه به سرپرسته او یتیم ماشومان روزي. رحیم ګل سروان د علاودین روزنتون د یوې نوې څانګې د کسانو سره لیدلی او دا راپورټ برابر کړی.
د علاودین روزنتون په کابل کې له دوو روزنتونونو یو دی چې 300 یتیمان او بی سرپرست ماشومان پکې روزل کیږي. د علاودین د روزنتون دوهمه څانګه د ترکی هیواد لخوا جوړیږي. نن په کابل کې د افغان چارواکو او ترکی مسولینو لخوا د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د دې روزنتون په نوې څانګه کې به 250 یتیم او بی سرپرست ماشومان روزنې لاندې ونیول شي.
دا روزنتون به په دوو پورونو کې په نیم میلیون ډالر ورغول شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا په ټول افغانستان کې شپږ اویا روزنتونونه شته چې یو زیات شمېر یې خصوصي دي. په دغه روزنتونونو کې 13500 یتیم او بې سرپرست ماشومان تر روزنې لاندې دي. تر وزرو پکې د خصوصي سکتور لخوا روزل کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نصری نوریخیل وویل چې شته روزنتونونه کفایت نه کوي او دا وزارت هڅه کوي تر څو په راتلونکو دوو کلونو کې د ماشومانو لپاره زیات روزنتونونه جوړ کړي.
دا روزنتونونه موږ ته په هیڅ صورت کفایت نه کوي. موږ ډیر زیات ضرورت لرو. د هغه په خاطر ما پیشنهاد وکړ چې په هر زون کې موږ باید حداقل یو غټه پرورشګاه د 1500 یا 1000 نفرو په گنجایش باندې ولرو.
د علاودین په دغه روزنتون کې یو سلو شپږ بې سرپرست نجونې او څه کم 200 ماشومان چې عمرونه یې له 3 کلونو نه تر 10 پورې رسی روزل کیږي. نعمت الله یو له هغو ماشومانو دی چې پلاری په جګړه کې وژل شوی دی.
پلار مې طالبان ویشته موټر کې غټ موټر کې ناسو ویشته. یو څو میاشتې کور کې وګ دې اکونه یو کال دلته کېږي چې زه مونږ
دې مانو محمد لا دې از لاس کالانی مکرر مو په بوک مشه دې دلته مې درې کول کېږي چې دلته یم.
په افغانستان کې د یتیمو ماشومانو کار شمیر نشته. ځینې مسولین وایي دا چې هر ورځ جګړې دي نو د یتیمو ماشومانو شمیره هم مخ په زیاتی دوله. خو ځینې اټکلونه داسې دي چې یو نیم میلیون ماشومان په ټوله کې له تاوتریخوالو سره مخ دي. رحیم ګل سروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو د بی سرپرسته او یتیمو افغان و ماشومان و پالنه او روزنه د چا مسولیت ده؟ تاسو څه فکر کوئ مسولین خپل مسولیت ته صحیح پام کړی دی؟ که څه هم په افغانستان کې لا تر اوسه پورې پوره شمېر نه دی معلوم چې څومره یتیم او بې سرپرسته ماشومان دي، خو ځینې اټکلونه وایي چې 500,000 دي. موږ نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په همدې موضوع غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانه نوشابه آشنا او هاشم حبیبزاده دي. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط واورئ.
د هلمند امنیه کمانډان جنرال عبدالرحمن سرجنګ وایي چې د سنگین امنیه کمانډان او ورسره څو نور پولیس نیولې دي. ښاغلی سرجنګ وایي چې د نیول شوو کسانو په لټنې روان دي، خو نوموړي د هغوی د نیولو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. افغان چارواکي وایي چې د وال سټریټ جنرال د ورسپاڼې هغه رپورټ واقعیت نه لري چې وایي 4 سره پولیسو خپلې دندې پرېښودې او تښتېدلې دي. په بامیانو کې چارواکي وایي چې د ایرانی وسلو یو ډیپو یې کشف کړی دی. دغه ډیپو د بامیانو د شیبر پولیسوالۍ کې په دره شکاری کې کشف شوی دی. رپورټونه وایي چې پاکستانی چارواکو د بولدک چمن لاره بیرته پرانستې ده. د سپین بولدک ولسوال حاجي سید علي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې دا لاره نن د ورځې راهیسې پرانستل شوې او تګ راتګ ورباندې کیږي. په سوریه کې خلک پرون د اوربند شروع کېدو نه وروسته لږ آرام او خونن یک شنبه په څو سیمو باندې هوایي بریدونه شوې دي. برطانیه میشته سوریه د وضعیت یو څارونکی وایي چې شاوخوا شپږ کلی په نخښه شوې دي. د سوریه د بشري وضعیت د سار اداره وایي چې دا لا نه د معلومه چې د غجټ الوتکې د چا دي، او دا هم نه د معلومه چې په کومو سیمو باندې چې بمباری شوې دي آیا په هغو کې د اسلامي ډله موجوده ده او کنه. په ایران کې د رایو شمیرل دوام لري او داسې معلومیږي چې اصلاح غوښتونکي په دغه هیواد کې ډېرې څوکۍ ګټلې دي. په ایران کې د جمعې په ورځ د پارلمان او د خبرګانو د مجلس لپاره انتخابات وشول او تمه ده چې د انتخاباتو رسمي نتایج به سبا تهران شي. په امریکا کې مقدماتي انتخاباتو په لړ کې هیلری کلینټن خپل سیال برنی سانډرز ته د جنوبي کیرالاینا په ایالت کې په لوی توپیر ماته ورکړې ده. کوردی چارواکي د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو سره مرسته کوي چې دا معلومه کړي چې د سنجار په شمال کې د اسلامي دولت ډلې کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي او کنه. او د امریکا د ورجینیا په ایالت کې یو پولیس وژل شوې ده. چارواکي وایي چې پولیس د وظیفې په مهال د ورجینیا د پرنس ویلیام په سیمه کې وژل شوې ده.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.
رادیو